دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنونکو، زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د پاوز د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیزاد په دې ملاقات کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو، د افغانستان د سولې د پروسې او په عاجله توګه د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې ده. حکومت وایي د کابل، ننګرهار، بلخ، هرات، قندار او قندز ولایتونو نه وروسته به په ټول هیواد کې په اړمنو کسانو د وچې ډوډۍ ویش پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه اونۍ مخکې په دغه شپږ ولایتونو کې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړی و. ارګ وایي دا لړۍ بریالۍ وه او اوس به یې په 23 نور ولایتونو کې هم پیلوي. ارګ د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټولو والیانو سره خبرې کړې دي او په دې اړه ټول چمتووالی نیول شوی. او دا هم څو نړیوال خبرونه. د بلوچستانو د ازادۍ پوځ په نامه بلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پوځ د موټر په کاروان برید دوی کړی. په دې برید کې د پوځ یو جګړن او 15 اسکر وژل شوي وو. د بلوچستانو ازادۍ پوځ ویلي دي چې د ماین په چاودنه کې د پاکستان د پوځیانو موټر په بشپړ توګه تباه شوی. په لامه کې همدارنګه ویل شوي چې د پوځ وژل شوي جګړن څومره د وړاندې د سیمې د اوسیدونکو په خلاف د عملیاتو مشري کړې وه. په لامه کې همدارنګ ویل شوي چې دغه مبارزه به تر هغه وخت روانه وي تر څو چې د خپل خاورې خپلواکي نوي اخستی. د روسیې د ځنګړو ځواکونو اتغړي په وینزویلا کې د بی پیلوټا یا ډرون الوتکو په مرسته د هغو ملشو پسې ګرځي چې د همدې ونې په سر کې د حکومت په خلاف د ناکامې حملې هڅه کړې وه. د وینزویلا یوې سیمه ایزې ورځپاڼې ویلي دي چې د روسیې ځانګړي ځواکونه د پایتخت کاراکاس په شمالي برخو کې په دې عسکرو پسې ګرځي. د وینزویلا د اطلاعاتو وزارت په دې حقله د مطبوعاتو سره د خبرو کولو نه ډډه کړې ده، خو د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ یو الوتکه د کاراکاس په هوایي ډګر کې ښکته شوه چې په عملیاتو کې به مرسته کوي. بل پلو بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي دا ډول راپورونه ځکه خپاره کیږي چې د روسیې او وینزویلا ترمنځ ملګرتیا ته زیان ورسوي او نوم یې بد کړي. په لیبیا کې د خلیفه هفتر په مشرۍ ملیشو د شنبې په ورځ یو ځل بیا په پایتخت طرابلس کې یو هوایي ډګر چې ملکی او نظامی پروازونه ترې کیږي په توغندې وشتلای. په طرابلس کې حکومتي چارواکو ویلي دي څو توغندې په هوایي ډګر لګیدلې دي او په برید کې هوایي ډګر ته ډیر زیان اوښتی. د حکومت یو بیان ویلي دي چې د تیلو د ذخیره کولو یو ټانکر، د وروجنې ټرکونه، ګڼ شمیر مسافر وړونکي الوتکې او د ملکی مسافرو ترمینل په برید کې وران شوی. خو بل پلو بیا د جنرال خلیفه هفتر ملیشو ویلي دي چې په برید کې د هوایي ډګر نظامی برخه ډیره ورانه شوې ده. د پاکستان په بازارونو کې پرون د شنبې په ورځ وروسته تر هغه د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه چې حکومت د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو لګیدلي محدودیتونه او بندیزونه یو څه اسانه کړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له وجې لګیدلو بندیزونو په هیواد کې د بېوزله کسانو اقتصاد ته ډېر تاوان رسولی او په همدې خاطر یې کاروبارونو ته د بیرته پرانستلو اجازه ورکړې. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز خبرداری ورکړې دی چې خلک په روغتیایي لارښوونو عمل ونه کړي په کاروبارونو بندیز به بیا ولګول شي. د کورونا ویروس په پاکستان کې تر اوسه 22,000 کسان نیولې دي او شاوخوا 600 مړه کړي دي. د کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې د شنبې تر ورځې پورې 2,650 کسان مړه کړي دي او تقریبا 4.5 میلیونه نور پې اخته دي. د ویروس د ټوله نه زیات د امریکا متحده ایالات ځپلي. د کورونا ویروس په امریکا کې د شنبې تر ورځې پورې 2,540 کسان مړه کړي دي. د ویروس په برتانیا کې 1,500 په ایتالیا کې 1,395 او په هسپانیا کې 2,400 مړه کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د ایتالیا د خیریه موسسې یو کارکونکي چې 3 میاشتې وړاندې په کینیا کې تښتول شوی و د شنبې په ورځ خوشی شوه او ټاکل شوی چې سبا به ایتالیا ته ورسیږي. د ایتالیا صدر اعظم جوسپی کانتی په ټویټر کې لیکلي دي چې د سلویا رومانو په نامه د خیریه موسسې کارکونکي آزاده شوې ده خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک لاسلیکولو وروسته د طالبانو لخوا هیڅ ډول تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، او د افغانستان د حکومت د زندانونو څخه د زورو طالب بندیانو له خوشو کولو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو ځان هیڅ توجه نه لري. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د جګړې له شدت سره مخالفت او د تاوتریخوالي راکمولو غوښتنه اوس تر ډیره مطرح کیږي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان میناپال ویل چې افغان حکومت نړیوالو همکاران سره په دې کار کوي چې د سولې د توافقنامې د ښه عملي کېدو لپاره تاوتریخوالی صفر ته راټیټ شي.
بې له شکه هیڅ ډول تاوتریخوالی د توافقنامې تر امضا وروسته د منلو وړ نه دی. موږ په همدې باندې د نړیوالو همکارانو سره کار کوو چې څنګه د دې توافقنامې د شامل کېدلو په لړ کې تاوتریخوالی صفر ته ورسېږي.
د حکومت له لوري د تاوتریخوالی د کمښت د غوښتنه یو وار بیا په داسې حال کې تکرارېږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هند او پاکستان ته تر سفر مخکې په خپل ټویټر لیکلی و چې له ملا برادر سره په قطر کې په کتنه کې په یو لړ موضوعاتو پر مختګ غوښتي، چې په کې د بشري چارو لپاره اوربند د دوړو لورو نه د بندیانو د خلاصون چټکتیا بین الافغاني مذاکراتو لپاره ژر تر ژره خوځښ شامل دی. په دې حال کې د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه له زندانونو نه زر طالب بندیان د سولې د بهیر د چټکولو په مخه خوشي کړي دي، او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې تاوتریخوالی ودروي.
افغان دولت په سوله کې د پرمختګ او له کورونا سره د شې مبارزې په نیت تر دې دمه زر تنه طالب زندانیان خوشي کړي دي. نور طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانانو خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسوي، پر یوه دایمي او سرتاسري اوربند باندې موافقه وکړي او د سولې مخامخ مذاکرات پیل کړي. تر دې وروسته د مخامخ مذاکرات د پیل لپاره هیڅ ځنډ د توجه وړ نه دی.
خو سیاسي څېړونکي خلیل الله صافی بیا بل خبره کوي او وایي چې طالبان په دې باور دي چې لا هم بین الافغاني مذاکرات نه دي شروع شوي، نو ځکه جګړه روانه ده.
د طالبانو دریځ دا دی چې له امریکا سره د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې کله چې د دوی زندانیان خلاص شي، د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې به په نوي اسلامي حکومت او عمومي اوربند باندې بحث ترسره کیږي. د طالبانو د موقف لمخي د بندیانو په خلاصون کې ځان د جنگ د زیاتوالي او د بین الافغاني مذاکراتو د ځان لامل ګرځیدلې.
زلمی خلیل زاد له قطر، روس، هند او پاکستان ته هم تللی وو. هندي رسنیو راپور ورکړ چې له هندي چارواکو سره د زلمی خلیل زاد په کتنو کې زلمی خلیل زاد هندي چارواکو ته ویلي چې طالبان سره د مخامخ خبرې وکړي.
هندیان د افغانستان د راتلونکي په اړه یو لړ اندېښنې لري. هغه اندېښنې دا دي چې دوی فکر کوي چې تر سولې وروسته کوم نظام او حکومت رامنځته کیږي، په دې کې به د طالبانو نفوذ بي سهم به وي. نو له همدې امله به هندیان هغه تاثیر او نفوذ چې اوس لري په افغانستان کې نو هغه به له لاسه ورکړي. په دې توګه هند هڅه کوي چې د طالبانو سره خپل د راتلونکي اړیکې او مناسبات تعریف کړي، او د خلیزات په وروستي سفر کې هند ته په همدې اړه بحث شوی و.
له طالبانو سره د اورکام په اړه د زلمی خلیلزاد د لیدل او د سولې د اجماع په خاطر هند او پاکستان ته سفرونه په داسې حال کې کیږي چې جګړه متشدده شوې. وروستۍ لویه پیښه د خوست د امنیت قومندان وژلو. خلیلزاد به بیا قطر ته لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهور رئیس مخالفت د جوی بایدن لپاره د ډیموکرات ګوند ملاتړ اکلک کړی دی چې په قوي احتمال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګوند کاندید دی. د امریکا غا خبریال برین پایدن ان په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی، لیکن د حکومت د ډیر قیمتي مرستې د پروګرامونو لپاره په خاصه توګه د کورونا د وبا په وخت کې د مترقي غوښتونکو فشار د تازه وخت د جنسي تورونو سره یو ځای او د یو دریم کاندید رابلل یو ګواښ دی چې په دغه متحد ملاتړ کې به درس پیدا کړي. د ورمنټ ایالت سناتور برنی سندر د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور رئیس په خوانې مرستل جوی بایدن تایید ک چې د دیموکرات ګوند د کاندید کې دوه لپاره ستر مترقی سیالي وو. دای څرګند کړل ګوند باید متحد شي چې د نومبر د میاشتې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته ماته ورکړي. د ورمنټ ایالت سناتور برنی سندر ان وای چې دا خبره یقیني کړه چې مونږ داسې یو چاته ماته ورکړو او زه اوس له خپل ځان نه خبرې کوم. د دې هیواد په معاصر تاریخ کې ډیر خطرناک جمهور رئیس دی، لیکن د کانګرس غړی الکساندریا اوکاسو کورتیز په څیر مترقی مشران د حکومت لپاره د سندرز د پیشنهادونو نه چې بایدن فرض کړي جلا دي، چې غواړي د امریکا کارګری طبقې لپاره د روغتیا بیمه او نور مرستې تمویل کړي. د نیویارک ایالت کانګرس غړی اوکاسو کورتیز وایي څه شی چې زه غواړم او ووینم هغه داسې حد اقل یو پلان دی چې په هغه کې به د ځوانانو روغتیایي بیمه شامله وي. د کورونا وایروس وبا چې پر روغتونونو یې فشار راوړی دی، ډېر کاروبارونه مجبور کړي دي چې وتړل شي او په میلیونو کسانو کارونه له لاسه ورکړي دي. د پالیسۍ بیلواله تت کړی دی چې په عنعنوي توګه د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ موجود، یعنی دا چې جمهوریت غوښتونکي د کاروبار پلوي دي او ډیموکراتان د کار او کارګرو پلوي دي. دواړه خواوې اوس د کاروبار او بیکارۍ لپاره په ګډه د مرستې $1 تریلیون ومنل. څارونکي وایي په دغه ستونزه کې سیاسي مرکز بدلیږي او بایدن ته پکار ده چې زیاتې مترقی پالیسۍ قبول کړي چې متحد ملاتړ په ځای پاتې شي. سیاسي څارونکي مارک شمیت وایي دا باید ومني چې هیواد حرکت کړی دی او ډیموکرات ګوند کیڼې خواته روان دی او واقعا ډیره علاقه په جاه‌طلبۍ او مترقی حل کې ده. د بایدن په خلاف د تازه وخت جنسي حمله تور لګول به په ګوند کې د اختلاف سبب هم شي. بایدن د سنا د پخوانی کارکونکو تاره رید تور چې وایي د 1990 په لسیزه کې بایدن ور باندې حمله کړې وه په کلکه رد کړه. انتقاد کوونکي وایي د رید په تورونو کې غیر تسلسل د دې قضیه کمزوري کړې ده او د بایدن همکارانو دفاع وکړله. د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال پخوانی مشاور موی ویلا وایي زه شخصا بایدن پیژنم، زه د یو دوست ګڼم، د زخت ډیر شهرت او صداقت خاوند دی. د دې تورونه او د دې غلط اتهام لګول د هغه څه سر نه لګوي چې بایدن لري، مګر د میتو د تحریک پلویان اندېښمن دي چې د بایدن په خلاف تور لګول او ردول د دوی هغه پیغام به ارزښت کوي چې وای د خوځو د زورونو په ادا باید باور وشي. وروسته له هغه چې په تیر وخت کې د ترامپ او د ستر محکمې د قاضي بریت کاوانا په خلاف جنسي حمله دوی په کلکه غندلې وه، په دې سره د ډیموکراتانو تورونه دوه مخي ګڼل کېدای شي. یو څه اندېښنه هم شته چې د دریم کاندید جستن اماش جمهور غوښتونکی دی او د مشیګن د ایالت د کانګرس غړی د لیبرټین ان ګوند لپاره کاندید دی چې کېدای شي ځینې اعتدال غوښتونکي له بایدن نه جدا کړي چې د په هغه ایالتونو کې کمزوری کړي چې ده ته په کار د انتخابات پکې وګټي چې ترامپ ته ماتې ورکړي. څارون کې پیشګویي کوي چې احتمال لري ترامپ به دې ته سترګې په لار وي چې د ډیموکراتانو ترمنځ د بې اتفاقۍ تخم وشیندي، د روغتیا د دوامدار ستونزې او د اقتصادي ودې د جدي کموالي باوجود ترامپ به د دوهمې دورې انتخابات وګټي.
د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوی ورته بخکي بیا د سیمې هیوادونو ته سفر کړی دی او په قطر کې د طالبانو د مشر مولا عبدالغنی برادر سره په غونډه کې په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل سي. موږ په همدې مسالې د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو د کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړه.
محترم خالد سادات صاحب، نن خبرونه دا دي چې په افغانستان کې د سولې د چارو لپاره د امریکا د بارني چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد قطر ته ورغلې دي، هند او پاکستان ته ورغلې دي. په قطر کې د مولا عبدالغنی برادر سره کتلی په یو لړ مسلو غېدلې دي چې د بندیان آزادول دي او بند او همداشان د سولې بهیر دي چې د بین الافغاني خبرې زرتر زره شروع شي. نو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل دي چې موږ د طالبانو زرتنه بندیان خوشی کړی دي، اوس د طالبانو مسولیت دی چې دوی اقدام وکړي چې بین الافغاني خبرې شروع شي. څه فکر کوئ تاسو د دې څومره امکان شته؟
لومړی خدا ده چې دا اساسي خندونه وجود لري. یو خند طبي خبر ده چې کرونا مسله ده، کرونا وایرس ته امید ده چې دا مسله لګي او طرف ته شي او خبرې پیل شي. مسله ما چې ولیدل هغه ده چې دلته هغه پرمختګونه چې په خانو تر سره شوي لنیکه مرغوس تر سره شو، مثلا د طالب زندانونو خوشی کول دا غټ پرمختګ ده. په مقابل کې طالبانو هم توړ مورزم یو سلوی خفان کمانډو اسکر رمضان غنډه ملي اردو سرتیری له افغانستان حکومت کارکونکو دای په مختلفو لاتنیو خوشکل هتاهرات کې، خوشکل په کندهار کې، خوشکل په قندوز کې، خوشکل
په
خوشکل سوزلي هلمن کې. نو دا په دې معنی باندې چې دا ستر پرمختګ راماسته شو، د اعتماد فضا راماسته شو. زه باور لرم چې اوس د بدن باندې مذاکرات لپاره ټول اړخونه آماده شوي دي، هم افغان حکومت آماده شوی دی، هم طالبانو آماده شوی دي، او حتی د اعتماد فضا راماسته شوی ده. که چیرې افغان حکومت دغه بندیان نو خوشکل او دومره نرمخ نو قرار شوه، زه فکر کوم طالبان بیا د دې کې د بدن افغاني مذاکرات د پیل لپاره کوم خبره نه کوله.
مګر ساده صاحب خبره دا ده چې طالبان خو چې زموږ د 15000 بندیان باید ټوله ده، چې د افغانستان حکومت ویلې دي چې دغه 10000 خوشی کړل 1500 نورم، یعنی یو نیم زر چې خوشی شي باید بل خبرې زه نشته دی، باید بین الافغاني خبرې شروع شي.
تخنیکی حساب باندې چې خبرو هغه دا ده چې طالبان اوس خوشی ودی چې کچیرته خپله تقریبا زر زندانیان ترلاسه کړل، او هغه زندانیان چې افغان پستر بندیانو د دې اعتماد فضا رامنځته کړه. افغان حکومت تازه بیان کې ویل دي ملي امنیت شورا چې یو نیم زر نور بندیان په لیست کې دي، ممکن د خطر نه مخکې او د ورځې کې خوشی یا شو. په دې معنی چې دا تعداد لوړیږي، مهمه خبره دا ده چې طالبانو دا فکر نه کوي چې افغانستان حکومت باید د دې بندیان په دومره موده کې خوشی کړي.
بل مسله دا ده چې زلمی خلیزاد چې په هند کې د هند چارواکو سره کتلی دي، نو د هندي ورسپانو د راپورټونو په اساس وایي چې هند مقاماتو نه غوښتي دي چې دوی د طالبانو سره راسل خبري وکړي. دا به سم راستو
اساسي مسله دي. یو د هند حکومت دریز ده چې دا کومرو یا ونمنو هندستان دی هجمونیک پاور په صفت باندې د افغانستان لپاره یو قابل بحث او قابل د دې هیواد ته چې په بد مترشه ور باندې بحث شي. یعنی احیانا کدلته د طالبانو د پاور شیرنګ مسله را مطرح کیږي یا په قدرت کې شریک دور مسله را مطرح کیږي. هندستان هغه اندیښنې چې لري گویا چې د پاکستان اړیکې طالبانو سره دي، او په دې کې هندستان د یو بالقوه ځواک په توګه باندې دی، بالقوه هیواد په توګه باندې په سیمه کې مطرح دی. نو د دې اندیښنو رفع کول چې فکر کوم دا ډېره مهمه خبره ده. هغه وخت رفع کېدل شي او دا 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 خبره هندستان لپاره هغه وخت باندې هغه وخت روښانه کېدل شي تر څو د هندستان مقامات یا د هندستان ډیپلوماټان د طالبانو سره مستقیما کېږي خبرو ته، او خبرې وکړي چې ګویا طالبان په انده کې د واک په شریکې دوري کوم بدلې مطرح کوي او د هندستان د اندېښنې باید رفع شي. یعنی دا د نړیوالو اړیکو خصوصا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اړیکو په کانټکس کې یو لوی بحث چې باید د پاکستان، د هندستان، د ایران، د روسیې، د چین دغه ټولو بلانسونه څنګه وساتي، او د دې بلانس ساتلو لپاره د متوازن بلانس ساتلو لپاره فکر کوم چې دا اړین دی تر څو هندستان باید طالبانو سره داسې یو ناسته برابرې کړي چې دلته داسې یو بل کتر رامنځته نه شي، یو بل داسې یو سیاسي مانور رامنځته نه شي چې هغه د سیمې هیوادونو لپاره دې اندېښنه وسي. داسي مسله ده چې باید داسې کې هر اقل دغه د پاکستان او د هندستان موضوع ته په کتو سره، د پاکستان او د هندستان د ترمنځ دغه د حساسیت په کتو سره باید دغه بحثونه مطرح شي چې موږ څنګه کولای شو په عین مقابله کې چې پاکستان سره موږ سیاسي اړیکې پالو، د طالبانو په وجود کې دا باید څنګه مخوزه شي، او په عین زمان کې د طالبانو په وجود کې چې د قدرت برخه ګرځي یا د پاور شیرنګ مسله مسله کېږي، هندستان باید د لاس ورنکو، او هندستان په کراتو د طالبانو د حضور نه او د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدلو یا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې لوی اندېښنه لري.
سید خالد سادات صاحب، کوم ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دعا د ملي ورځې په ترڅ کې ټولو هغو کسانو ته مغفرت غوښتی چې د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. په امریکا کې د خلکو پر مخ د عبادت ځایونو دروازې د خلاصېدو په حال کې دي، خو داسې نیوکې هم شته چې حکومت په دې تړاو روغتیایي لارښوونې په جدي توګه په پام کې نه دي نیولې. دلته په امریکا کې د کورونا وایرس د وروستیو تلفاتو او د وزګاریو تازه جزئیات له سمیع الله جلال څخه واوري.
د دعا په ملي ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دعا وکړه.
وی پری فور ایوری فیملی سټریکن.
مونږ ټول هغو کورنیو ته دعا کوو چې غم یې لیدلی او زیانمنې شوې دي. مونږ ډاکټرانو، نرسانو او د عاجلې برخې کارکوونکو ته دعا کوو چې له پټ دښمن سره مبارزه کوي. مونږ ساینس پوهانو او څیړونکو ته دعا کوو چې درملنه او واکسین لټوي. مونږ د لومړۍ کرښې کارګرانو ته دعا کوو چې خپل ملت خواړه برابروي او ساتنه یې کوي. خدای دې ټول وساتي.
په داسې وخت چې په هیواد کې د عبادت ځایونو پرانستل بیرته پیل شوی دی، خو د ټرمپ ادارې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د هغو لارښوونو مخه نیولې چې پکې کلیساګانو لپاره ځانګړي لارښوونې شوي. ویل شوي چې دا لارښوونې ډېرې مقید دي. د ټرمپ منتقدین وایي دا یو سیاسي حرکت دی.
ټو ریلیجیس انډیویډوالز اس ا هول.
په عمومي توګه مذهبي کسانو ته د لارښوونو محدودول په کار نه دي، ځکه دا په عبادت ځایونو پورې اړه لري. زه فکر کوم دا د لګکیو د تحریکولو لپاره د ولسمشر یو اقدام دی.
د عبادت ځایونو پرانستلو په اړه دوه نظرونه دي. د ای بی سی نیوز د شمیرو له مخې 3% جمهوري غوښتونکي غواړي چې کلیساګانو ته تلل پیل کړي، حال دا چې یوازې 40% دیموکراتان هم دې کار سره موافق دي. په داسې حال کې چې یو شمیر په دې باور دي چې حکومت باید مذهبي ازادي پلي کړي او خلک پریږدي چې بیرته عبادت ځایونو ته ولاړ شي، خو د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز لارښوونې خورا مهمې
CDC has
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز زیات پوهیږي او کولای شي لارښوونه وکړي، او زمونږ په فدرالي سیستم کې ایالتونه دي چې کولای شي اصول وضع کړي.
د روزي میاشتې له پیل څخه مخکې د کورونا وایرس په اړه د امریکا اسلامي ملي کاریډری هم یو اعلان خبره کړه، او د امریکایي مسلمانانو وهڅول چې قرنټین او ټولنیز واټن مراعت کړي، او ورڅخه یې غوښتي و چې د جمیل مون په جماعت ونه کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنه شباش نه. په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر له څلور زرو څخه واوښت. د امیر اختیاز وزارت چارواکي وایي چې په شهرونو کې د خلکو د ګڼګونې په زیاتېدو باندې اندېښنه شي، او وایي په افغانستان کې هیڅوک د کورونا د وایرس د خطر څخه مسؤل نه دي. تر اوسه 302 نوي ډاکټران او روغتیايي کارکونکي هم په دغه ناروغي اخته شوي دي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د امیر اختیاز وزارت د روغتیايي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په کابل کې د کورونا د وایرس پیخي د نور ورځو پرتله ډیره کمی، خو د هرات، کندهار او ننګرهار په ولایتونو کې بیا زیاتې حساب شوې.
په افغانستان کې په تیر څلور ساعتو کې 509 سمپلونه ټیسټ شوې دي، چې د دې منځ نه 200 مثبت واقعات لرو. شپږ تنه وفات شوي او 9 نور بیرته خپل روغتیايي حالت لاسته راوړی او ښه شوی دی. د سره په افغانستان کې مجموعا 3,300 مثبت واقعات لرو چې د دې د منځ نه 3,400 شپارستانې دا اوس فعال واقعات چې د درملنې او مراقبت لاندې دي 115 کسان وفات شوي او 1502 واقعات برته روغ شوي
د امیر روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو مینو ویل چې تر اوسه په افغانستان کې 322 تنه ډاکټرانو په ګډون روغتیا کارکونکو د کورونا د وایرس په ناروغي اخته شوي په دې ډله کې د امیر روغتیا وزیر ډاکټر پیروزالدین پیروز هم شامل دي ډاکټر وحیدالله مجروح ویل چې د امیر روغتیا وزیر روغتیا وضعیت ښه دی
په نیکه هیله د روغتیا وضعیت اوس ښه دی ټول قرنطین اصول رعایت شوی دی او ان شاء الله ډیر ژر به د روغتیا وزارت رهبری او د خلکو چوپړتیا په برخه کې دی حاضر
په تیرو دوه اونیو کې په کابل هرات کندهار او سونورو ښارونو کې په بیساري ډول د کورونا د وایرس پیخې زیاتې شوې خو دغه پیخې د زیاتېدو سره سره په ښارونو کې د ورځې لخوا د ګرځېدو د بندیزونو باوجود د خلکو ګڼه ګوڼه بیرته زیاته شوې ده ډاکټر وحیدالله مجروح وایي اوس هم په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ منحنی مخ په پورته روانه ده او په دغه هیواد کې هیڅوک هم د دغه وبا له خطر څخه مسؤل نه دي
افغانستان کې متاسفانه تر اوسه هم د دې تهدید شته چې خلک خپل ټولنیز وطن رعایت نه کوي ویروس په تر دې نه زیات خپور شي او یو لوی انساني ناورین سره مخامخ شو تر اوسه هم زموږ نگرانی خپل پر ځای ده خطر تر سابق نه زیات دی
د روان دی له سو نه هنی یوم لمریس کال له پیل سره سم افغانو پات لمړی په هرات او بیا په کابل او ریسه په نورو خارونو کې د خلکو پر تګ راتګ او یو خار څخه بل خار ته د مسافرو په تګ راتګ باندې بندیزونه ولګول چې لامل یې په خارونو کې خلکو کارونه لا څور کړل ته خوراکي توکو بیل وړي او خطرې او لوګه زیاته شو افغانو پات په کابل او یو شپې نورو لوی خارونو کې د ډیرو بیوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د وشلو پروګرام پیل کړی چې د روژې د میاشتې تر پایه د کابل پرته یو شخارونو کې شاوخه درې نیم سو زره کورونای ورسخه ګټه واخت د کورونا وایرس وبا په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د چین د هوبی ولایت د خان په خار کې خبره شو چې اوسې په نړۍ کې یو سلوات یې هیوادونو ته سرایت کړی دی دغه وبا له عمله د شمې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 215,000 او 190 تنه مړ شوي او 3,950,000 او 800,000 تنه نور پر دغه ناروغي اخته شوي دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د کندهار والی حیات الله حیات له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د کورونا په ناروغي اخته شوی دی خو نو وړي زیاتوي چې د خپل رسمي چارو سمبالولو ته به دوام ورکوي د غراز د کندهار ولایت په مقام کې د غنو نورو کسانو سمبالونه هم اخستل سوي دي چې شمیري تر شلو تنو پورې شودل کیږي عزیز الله پوپل رپورت راکوي
د کندهار والی حیات الله حیات نن له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د کورونا په ناروغي تر اخته کېدو وروسته اوس د کندهار ولایت مقام د حرم سرای په برخه کې کرنټین شوی او له هغه ځای د ولایت مقام چاري مختوړي د شاغل حیات په خبره چې تیر ورځ د کورونا وایرس نمونه د جنوبي حوزې د کورونا طبي لابراتوار ته استولې و چې تیر شپه نتیجه مثبت ثابت شو د په دې باب د سویل
بیگا مخپل سمپل لګل او لابراتوار ته څنګه یې نتیجه راغله او هغه مثبت و د کرونا دوه پیغام لرم یو دا چې خلک باید کرونا بل خصوص په قندهار کې جدي ونیسي متاسفانه چې موږ شمیر د مثبت پیښو بيخي په ډراماتیک ډول سره لوړیږي او دا اوس څه کم 1500 تر رسیدلی دوه هم دا چې کرونا کم ډیر خطرناک هغه نه ده خلک باید مورال الله سورنی کی دا اوس خپل د خپل کور د قرنټین ډیزاین خپل ورزانه چارې ټوله سر ته رسوم هیڅ نه و د ما پکړنو باندې تاثیر نه دا کړه او نه کومه سه هیڅ جدي ستونزه لرم
پرم دې محل د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې والی ته د نږدې کسانو په شمول چې سکرتران او ساتونکو هم پکې شامل دي د څو کسانو سمپلونه هم د مایناتو لپاره اخیستل سي بيدي د کندهار د والی ویاند بهیر احمدی په دیباب آشنا رادیو ته ویل چې د دوه کسانو شمیر تر لاسو تانو زیات دی او په دې کې د ولایت د مقام دوه مرسیالان نه دي شامل د په اړه داسې ویل
تر اوسه پورې د امنیتی پرسنل د جنو کسانو سمپلونه استول سوي دي چې نتایج تر موږ پته مې تر اوسه نتایج نه دی راغلي همدارنګه د مطبوعاتي دفتر په چوکاټ کې تر اوسه سمپلونه نه دي تسلیم سوي ولی امیدوار یو چې دا کورونا وایرس په ولایت کې ډېر خپور نشي مخبل جدي تدابیر نیولی دي.
په ورته وخت کې د کندهار ولایت مقام ته د تلونکو کسانو پر ورتګ هم محدودیتونه وضع سوي دي. شغل احمدی په دې اړه وایي چې په ولایت مقام کې لوړاندې له د فاصله مراد کې دوه ډیر پام کړي او هغه ریسان چې د اونیز او اداري مجلسونو لپاره ولایت مقام ته ورتلل د چکته ډیر پام کاوه. د غراز د کندهار ولایت مقام وایي چې ولایت ته د ورتلونکو کسانو او مراجعینو د کارونو د ترسره کېدو لپاره د ډیجیټلی سیستم پر رامنځته کېدو باندې کار پیل شوی چې والی به د ویډیو کانفرنس لارې د هغوی کارونه اجرا کړي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.